ولاریون پترڅ کې لخپل موکلونو او سلګونو غډونوالو سره یو ځای د ولسمشر کرزی د هغه پریکړې مخالفت وکړ چې لمخې به د دلوي پلمړې نیټه د نوې ولسی جرګې پرانیست کوي. د غلاریون چې د ورځې په لسو بجو پیل شوی بو د دوو ساعتونو لپاره وغځید او په دې موده کې لاریون کوونکو د ګردیز کابل لوی لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې وه. لاریون کوونکو د کابل گردیز پر لوی لار ټایرونو ته ورونه ورکړي وو او د ډولونو او اتڼونو په بدرګۍ د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون او د دې کمیسون مشر فضل احمد مانوي پر ضد شعارونه ورکول.
مرداباد انتخاباتو د سرایش سودا مستقل کمیسون
د ولسی جرګې په تیره دوره کې د پکتیا د خلکو استازي پاچا خان زدران د انتخاباتو د اعلان شویو پایلو د نه منلو ترڅنګ وویل چې لیبی خوا د وروستیو پایلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوې او له بلې خوا جمهور رئیس کرزی غواړي چې د محکمې له پریکړو وړاندې پارلمان پرانیزي چې په وینا یې دا یو غیر قانوني پریکړه ده. نوموړي وویل چې که د محکمې له پریکړې وړاندې جمهور رئیس کرزی نوی پارلمان پرانیزي نو پکتیاوال به له اوسني دولت سره پریکون وکړي.
چې تر څو پورې مقامي فیصله نه وي کړې تر هغه پورې رئیس جمهور باید پارلمان افتتاح نه کړي.
د دغه لاریون ګډونوالو معترضو کاندیدانو بیدار ځاځي او قومندان داود هم وویل چې د محکمې پریکړو ته دې صبر وشي او زیاته یې کړه چې که محکمه خپل کار ته پرې نه ښودل شي نو له قضایي ارګانونو غواړي چې دغه انتخابات دې باطل اعلان کړي.
د پکتیا د پرونی مظاهره راپور مو اوریده. د دې مظاهره هم او همدار از د ایران پر ضد د مظاهرو په باب د کابل په ورځپاڼو کې هم نن لیکنی چاپ شوې دي. زبیر ژمن دا ورځپاڼې لوستې دي او غټه کې راوروي.
په افغانستان کې د ایران پر ضد مظاهرې او د نوې ولسی جرګې د پرانیستلو پر سر لانجه بیا هم هغه مسایل دي چې د کابل چاپ نننوی ورځپاڼه پرې بیلابیل مطالب خپاره کړي دي. ویسا ورځپاڼه د خپل نننۍ غړي په سر مقالې کې لیکلي که څه هم ایرانی چارواکي په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د ایران پر ضد مظاهرې د لویدیز لمسون بولي، خو واقعیت دا دی چې په تیرو څو کلونو کې دغه هیواد داسې پالیسۍ پر مخ وړي چې د افغان ولس کرکه راپارولې ده. ویسا په عین حال کې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد احساساتي لاریونونه په درد نه خوري. ورځپاڼې لیکلي افغان چارواکي باید نور له ایران سره له یوې اړخیزې دوستۍ لاس واخلي او د خپلو ملي ګټو پر اساس دې له هیوادونو سره د دوستۍ مزي وغځوي. ویسا د یو بل مطلب په غټ سر لیکلي چې د ایران لخوا د افغان سوداګرو د تیلو د ټانکرونو درول د لویدیز پر ضد د ایران د لوی لوبې یوه برخه ده. ایرانی ورځپاڼې هم د دغو ټانکرونو د درولو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي ایران د خپلو ژمنو پر خلاف عمل کوي. ایرانی لیکلي د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د ایکو سازمان په وروستۍ غونډه کې له افغانستان او د سیمې له نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ د وضعیت د ښه کولو لپاره د همکارۍ قول ورکړ، خو له افغان سوداګرو سره د خپل قول پر خلاف چلند کوي. ورځپاڼې لیکلي اوس مهال د ایران 80% صادراتي توکي افغانستان ته راځي او که افغان دولت بالمثل عمل وکړي نو پرته له شکه به ایرانی چارواکي هم د افغانستان تر فشار لاندې راشي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې د نوې ولسی جرګې د پرانیستلو پر سر پر راپورته شوې لانجې تبصره کړې. خدمتګار لیکلي که چیرې جمهور رئیس د اختصاصي محکمې د بهیر له پای ته رسېدو مخکې نوې ولسی جرګه پرانیزي نو د دغې محکمې هڅه به هسې هوا په توره وهل وي. ورځپاڼې لیکلي د تیرو انتخاباتو د لانجې منصفانه حل او د محکمې د پریکړو پلي کېدل اوس ډېر زیات پیچلي شوي دي او پیاوړي اجرایي تضمین ته اړتیا لري، هغه څه چې د لیکوال په باور اوس نه تر سترګو کېږي. خدمتګار ټینګار کړی چې که نوې ولسي جرګه پرانیستل شي نو د یو ترسره شوي کار وروسته به د محکمې پریکړه اجرایي تضمین ونه لري. سرنوشت ورځپاڼې د خپلې نننۍ غڼې په سرمقالې کې د انتخاباتو د مسلې د لا جنجالي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او له اختصاصي محکمې غوښتي چې ژر تر ژره خپلې څېړنې بشپړې او د انتخاباتو د برخلیک په اړه خپله پرېکړه وکړي. سرنوشت په یو بل مطلب کې د معترضو کاندیدانو خبره راخیستې چې ویلي دي د اختصاصي محکمې له پرېکړې مخکې د نوې ملي شورا پرانیستل به د یو ناورین لامل شي. ورځپاڼې د افغان چارواکو نظر هم راخیستی چې وایي که ملي شورا پرانیستل شي هم د محکمې پریکړې به پلي شي.
لکه چې وخت یاري نه کوي چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کړو. خیر، په بل خپرونه کې به واورئ د دوو نورو وعدو په برخه کې وایم چې یو وعده درکړی و چې د سولې د هلو ځلو په هکله مفصل راپور لرو. همداراز ژوند په شیبو کې اونیزه خبرونه وړاندې کیږي. خو اول د سولې د عالي شورا د هلو ځلو په باب د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي چې د سولې په راوستلو کې د دوی وروستیو هڅو ښه نتیجه ورکړې ده. د سولې عالي شورا هغه ډله چې په وروستیو کې پاکستان ته تللې وه وایي چې په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړول د دوی د لاسته راوړنو یوه ښه بېلګه ده. خو ځینې افغان کارپوهان د سولې عالي شورا پر جوړښت انتقادونه لري او وایي چې دغه شورا به د دې وړتیا ونه لري چې سوله راولي او وسلوال مخالفان د خبرو میز ته تشویق کړي. په کابل کې اسدالله لودین د سولې د عالي شورا په هڅو او په هغوی د انتقادونو په اړه دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
سره له دې چې د افغانستان د سولې عالي شورا په جوړښت او کارونو باندې ځینې انتقادونه موجود دي، خو د دې شورا غړي وایي چې کارونه یې ښه روان دي او هڅه کوي چې سیمه ییز او نړیوال ملاتړ ترلاسه کړي. د دغه شورا تر ټولو نوې هڅه ګاونډي هیواد پاکستان ته سفر و چې د شورا د غړو په خبره ښه پایله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ یوې ګډې کمیټې جوړول و. د سولې عالي شورا مشر برهان الدین رباني پاکستان ته خپل سفر ګټور بولي او وایي چې وی کړی شول د خپل هڅو لپاره د پاکستانی چارواکو ملاتړ ترلاسه کړي.
ما به صورت مشخص تنها چیزی
که موږ په ځنګړې ډول یوازې هغه وړاندیز وکړ چې وډاله جوړه سي او هغه چې موږ یې غواړو په ګډه درک او د هغوی په اړه خبرې وکړي. موږ دغه غوښتنه وکړه او هغوی راسره ومنله.
ما یې مطلب مطرح ساختیم، ما اونا پذیرفتن.
خو ځینې افغان کتونکي په دې باور دي چې د سولې په هڅو کې د پاکستان زیات ښکېلول به مناسبې پایلې ونه لري. د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزی هم په دې باور ده او وایي چې دا کار به د افغانستان په ګټه نه وي.
که چیرته د افغانستان د قضیې حل پاکستانی شي، لکه څنګه چې د تیر کلونو کې وه چې هلته پاکستان به ویل چې زه به مجاهدینو سره غږیږم او زه به دوی ته مرستې ورکوم، دا به بیرته همغه پخوانۍ قصه یي چې افغانستان د یو حاکمیت په نامه باندې، د یو دولت په نامه باندې، د یو ملت په نامه باندې بیرته به تر پوښتنې لاندې ځي. ځکه چې پاکستان سیاست داسې نه دی چې افغانستان سیاست پر رقم باندې غوی اوږدمهاله خپل منافع او ګټې ته ګوري او بیا یې وړاندیز کوي.
خو بل خوا ځینې افغان سیاسي کتونکي د افغانستان د ثبات او په هیواد کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره د ګاونډیو هیوادونو رول مهم ګڼي. د دوی په وینا ګاونډیو هیوادونو سره له مفاهمې پرته په افغانستان کې سوله رامنځته کول ناشونې بریښي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې په افغانستان کې هغه وخت امن راتلی شي چې ګاونډیو هیوادونو او همداشان وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړل شي چې سوله د خبرو لاره راتلی شي، نه د جنگ جګړو لاره.
لازمه دا ده چې افغانستان کې پخپله داسې شرایط منځته راشي چې ګاونډي هیوادونه معتقد شي چې افغانستان بالاخره ثبات ترسي. د خارجي قواو مرسته تر هغه وخت پکار ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه دې حتی ورسیږي چې هم طالبان یا نور مخالفین قانع کړي چې د جنگ لاره دوی هغه څه چې غواړي ترلاسه کولای نه شي، لاسته راوړی نه شي، او ګاونډي هیوادونه هم په دې قانع کړي چې افغانستان ذاتي یو آزاد ښکار نه دی، بلکې د دې قدرت پیدا کړی دی چې د خپل ځان دفاع وکړي.
خو په پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا په افغانستان کې د سولې ټینګولو لپاره د دو اصلي لوریو چې د ده په وینا امریکا او طالبان دي تفاهم ضروري بولي. د ده په خبره امریکا او طالبان د روان جنگ اصلي اړخونه دي او په کار ده چې د سولې د راوستلو لپاره د دوی ترمنځ یو میکانیزم په جوړولو کار وشي.
که موږ وګورو چې دلته د موضوع دوه اړخونه چې اول اړخ امریکا او دویم اړخ طالبان دي، هغوی دواړه فکر نه کوم چې یو میکانیزم باندې توافق لري تر څو چې دغه دواړه طرفونه پر یو شي باندې موافق نه سي. که یو هم موافق سي، بل څوک یو درېیم غړي یا افغانان پکې نور یا داسې د سولې جرګه چې جوړه شوې د سولې شورا چې په نتیجه کې راغلې ده، هغوی یو مثبت تغییر نه راوستلی سي او نه یې په وس کې دي.
په داسې حال کې چې تر اوسه امریکا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له تیرو خبرو څخه یې داسې ښکاري چې امریکا له هغو طالبانو سره سولې کولو ته چمتو ده چې د افغانستان اساسي قانون مني، له القاعده سره اړیکې شلوي او خپله وسله په ځمکه ږدي. بل لور که څه هم ناټو د خبرو لپاره په ورته شرایطو ټینګار کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د دوی د هلو ځلو د بریالیتوب لپاره سیاسي هڅې ضروري دي. د ایساف ویان جنرال جوزف بلارس پاکستان ته د سولې د عالي شورا وروستی سفر ګټور بولي او وایي چې دا عمل د سولې د پروسې لپاره یو ګام دی.
د پروفیسور برهان الدین رباني په مشرتابه اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د هیئت سفر په ښکاره توګه د دې څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې بهیر ته له سیمه ییز نظره وکتل سي او دا خپل د دې پیغام رسوي چې په افغانستان کې د سولې د رامنځته کولو لپاره یو اوچت ګام اخیستل شوی دی.
Important step forward towards peace and reconciliation in Afghanistan.
The سولې عالی شورا مسؤلین وایي چې ځینو ګاونډیو هیوادونو هم د دوی ملاتړ کړی او په افغانستان کې د سولې پر رامنځته کولو کې چمتووالی ښودلی. د دغه شورا مشر برهان الدین رباني وایي چې د اسلامي هیوادونو کانفرنس په پام کې لري چې په راتلونکي مارچ میاشت کې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان په جدي ښار کې یو ناسته جوړ کړي. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي تر څو د سولې عالی شورا ته اجرایوي صلاحیت ورنکړل شي نشي کولای په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو پروسه مثبتې پایلې ولري. احمد سیدی په دې اړه داسې وایي.
دغه داوه چې د حکومت په نمایندګي بي ده، یعنی دا مفهوم راکوي چې پاکستان کولی شي یا صلاحیت لري چې د طالبانو په نمایندګي خبرې وکړي. تر هغه وخت پورې په افغانستان کې سوله زما په باور مشکل ده. موږ یو تشویش لرو، په خامو جرګې کې مجلس وکړ، پاکستان وعده کړي ولی نتیجې نه دي ورکړي. دغه شورا تر اوسه یو تشکیل ده. آیا دا هیئت صلاحیت لري چې خارجان ته ووایي چې تاسو اوس هیڅ چیرګز نه لري؟ تر هغه وخت پورې چې دغه شورا یو رسول اجرایي صلاحیت پیدا نه کړي، فقط زما په باور تشریفاتی خبرې.
په داسې حال کې چې ډېر افغانان د سولې عالی شورا کارونو ته خوشبينه دي، خو د سولې عالی شورا جوړک باندې نیوکه لري. د افغانستان یو تن دولتي کارکونکو محب کوچای په دې اړه داسې نظر څرګندوي.
تر اوسه پورې خو د سولې عالی شورا چې کوم کارونه کړي دي، طبیعي خبره ده نیمګړتیاوې بم لري او پرمختګونه بم لري. نیمګړتیاوې لومړی د سولې عالی شورا په جوړک باندې یو څه نیوکه چې ټول لیوی خوا، یعنی د دولت له خوا نه دا خلک ګډون پکې کړی دا، او داسې خلک هم شته چې هغه فکر نه کوم چې دومره تجربه کې ولري په سوله کې.
خو د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین رباني د شورا جوړښت ته په اشاره وایي چې د افغانستان د سولې په عالی شورا کې د ټولو سیاسي ډلو استازي موجود دي.
حضور تمام احزاب سیاسی، حضور تمام جناهایی که قبلا هم در دوران
د ټولو سیاسي ډلو ګډون او همداشان هغه ډلې چې د طالبانو په وخت کې د هغوی په سیمه کې ځینې جنایتونه و، د سولې په عالی شورا کې د هغوی برخه اخیستنه خپل د دې دلیل دی چې ټول تصمیم لري چې له دې وروسته د جنگ جګړو ټغر ټول سیم ټول باید د سولې ملاتړ وکړي. د جګړې دوام ته هیڅ پلمه جوړ نه کړو. سوله اوس مهال یو ضروري غوښتنه ده،
یک آرزو، یک نیاز، یک ضرورت فعلی.
د سولې او پخلاینې پر رامنځته کولو کې د افغانستان د حکومت هڅې له څو کلونو را په دې خوا دوام لري چې په ترڅ کې ولسمشر کرزي څو ځله له مخالفو وسلوالو څخه غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دغو هڅو هغه وخت رسمي بڼه غوره کړه چې د روان مریض کال د غبرګولي په میاشت کې د سولې مشورتي جرګه د افغانستان د قومونو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوه. د دغه جرګې د پریکړې په اساس د سولې نږدې او یا کسیزه شورا جوړه شوه چې د سولې په رامنځته کولو کې دنده ترسره کړي. خو وسلوالو